یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د غرمې 12 بجې د ازادي رادیو د خبری خپرونه یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خپرونې په راپورونو کې راځي چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. نن شنبه ده د تلیه میزان شپږویشتمه د اکتوبر میاشتې اوولسمه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اورئ. خبرونه له فریبا ظاهرنه.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. افغان ځواکونو تېره شپه د هلمند ولایت پر یو شمېر سیمو هوایي بریدونه کړي دي. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر نن ووژل سو او د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلامي، لی عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ټی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. افغان چارواکي د هلمند په خوشکابه سیمه او لشکرګاه او کندهار لویه لار کې تېره شپه د هوایي بمباریو خبر ورکړ، خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. بلورته د هلمند والی ویاند عمر ځواک وایي چې افغان ځواکونه د پرمختګ په حال کې دي او له لویو او کوچنیو لارو ماینونه پاکوي. ښاغلی ځواک وویل
انشاءالله ډېر ژر به عمومي لار خلاص شي او توانې مشي ټول ولس بیل کوم ستونزې ور باندې تګ را تګ وکړي. تنها مشکل له لارې د خلاصون دا دی چې هلته ډېر پلچکونه په ماین الوزول سوي دي او ډېری ماینونه په هغه سړک په عمومي ډمبر سړک باندې خښ سوي دي چې هغه هم د پاک سازۍ چارې روانې دي.
لاتیرو اتو ورځو رئیس د هلمند په مرکز لشکرګاو یو شمېر نور ولسوالۍ سختي جګړې سوي دي. د دوغو جګړو شدت لتیر شپې رئیس څه کم سوي دی. د دې جګړو لامل په لسګونو زره کسان بې ځای سوي هم دي. افغان چارواکو له دوغو بې ځای سوي سره د مرستې ژمنه کړې ده، خو تر اوسه دغه خلک ادعا کوي چې مرستې نه دي ورسېدلې. د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عامر سمونیار جمال الدین نن ووژل سو. د پروان د امنیت قمندانۍ د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې مدیر محمد صادق هاشمي ازادي راډیو ته وویل چې د نوموړي پر موټر د سړک د غاړې ماین وچاودید. د ښاغلي هاشمي په خبره په دې پیښه کې دوه نور پولیس هم ووژل سوي دي. دا پیښه نن سهار د سالنګ ولسوالۍ په لالمی سبزک سیمه کې سوي ده. تر اوسه د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. د افغان انجلی شربت ګولی عکس د پولند په یو بولۍ کې په ډېر لوړه بیه وپلورل سو او ریکارډ یې جوړ کړ. د بولۍ جوړولو پولندي کمپنۍ د جمعې پر ورځ راپور ورکړی چې د سټیف مکاري په لاس اخیستل سوی د شربت ګولی عکس په ډېرو په وبخښئ له $10,000 ډېر بیه باندې وپلورل سو. د مسلم لیگ، نون، پیپلز پارټي، جمعیت علما اسلام، ملي عوامي ګوند او ځینو نورو سیاسي ډلو څخه جوړ پی ډی ایم یا د پاکستان ولسواکه خوځښت د عمران خان د استعفا غوښتنه وکړه. دوی بیګا د پنجاب له ګوجرانوالا کې لوی غونډه جوړه کړې وه. دې غونډې ته د مسلم لیگ نواز مشر نواز شریف چې په اداري فساد تورن دی او اوس د درملنې لپاره په لندن کې اوسي د ویډیو کانفرنس له لارې تاسې وویل
اپنی مرضی کی حکومت بنائی.
چا دا عوام انتخاب رد کړ او خپل خوخی حکومت جوړ کړ. چا نالایق او نااهل عمران خان صدر اعظم کړ. چا چې له پاکستان یا تاسو سره دا ظلم کړي د هغه په خلاف باید تاسو ودرېږي او پایلې د ګجرنوالی خلک کوي.
بلورته په لندن کې د تحریک انصاف ګوند پلویان د نواز شریف هستوګنځي مخته د هغه په ضد او د واکمن ګوند او صدر اعظم عمران خان په پلوي شعارونه ورکړل. په فرانسې کې هغه کس د پولیسو په ډزو وژل سوی چې ویل کیږي د پاریس په څنډه کې د یو ښوونکي سر پرې کړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دې ښوونکي وژلې و تروریستي پېښه وبلله.
زموږ پر هیوادوال په خورا ناوړه ډول برید شوی دی. د اسلام پلوه ترهګر د حملې قرباني شو.
پر ښوونکي پرون ناوخته په ښوونځي کې برید وسو. د دغه قتل په ارتباط نه کسان تر اوسه پورې نیول سوي دي. له پیژند پاڼې سرګنده سوي چې برید کوونکی یو 13 کلن دی چې په ماسکو کې زیږېدلی دی. او د آذربایجان په دوهم شار کې د توغندیو د برید لامل دیر لستنه وژل سوی او تر 500 ډیر ټپیان دي. د شمیرې د دې هیواد د بیړنۍ حالات وزارت ورکړی دي. د ازادي راډیو د آذربایجان څنګه خبر ورکړی چې د ژغورنې ډلې له سیمه ییزو سره یو ځای هڅې کړي چې خلک له ړنګو سوي ځایونه راوباسي. د راپور له مخې لږ تر لږه 40 کورونو ته زیان اوښتی دی. د توغندیو په یو بل برید کې چې هغه هم نن سهار وسو د مینګاچوي شار په نشه سوی دی. په دې ښار کې د آذربایجان د اوبو تر ټولو ستر بند دی، خو د دې برید له امله د سر او مال د اوښتو زیانونو په اړه څه نه دي ویل سوي. د توغندیو دا برید داسې وخت سوی دی چې د ناګورنو قرباخ په لنجمنه سیمه کې د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ د تازه نښتو راپورونه ورکړل سوي دي. روسیې د دغو دوو هیوادونو ترمنځ اور بند کړی او دا دوه هیوادونه یو بل په وروستیو بریدونو تورنوي. د خبرونو پای
دولس بجې او شپږ دقیقې سوي. تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. په راپورونو کې اورئ چې د ولسمشر لومړی مرستیال وایي په کابل کې د امنیتي چارو مسؤلیت پر غاړه اخلي او پر مجرمانو هیڅ زړه نه سوځي. د امرالله صالح د دفتر ویان
د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
نن د بیوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. حکومت وایي هڅه کوي وزګارو ته د کار زمینه برابره کړي.
حکومت هم د دې هڅې کې دی خپله دننه په دولت کې د کار وړ خلک جذب کړي. د فنیمه په ویز زده کړو موضوع رسې د کار او ټولنیز تولیدات لپاره ورته د زمینې او د فرصتونو برابر شوي دي.
د هلمند پر وروستي وضعیت هم راپور خپروه چې له څو ورځو پکې جګړې روانې دي. په بهرنیو موضوعاتو کې په فرانسه کې د هغه چا پر هویت څېړنې روانې دي چې د یوه ښوونکي په وژنه تورن دی. د زهرو کاروان اونیز پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اورېدلی شئ. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او څه باندې 2 دقیقې دي. د خبرونې د سر مطلب راخلو، په کابل کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په دوام د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح ویلي چې د ښار امنیتي مسؤلیت یې په خپله پر غاړه اخلي. شغلی صالح په خپله فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې پر غلو، مجرمانو او شکمارو به هیڅ زړه ونه سوځي. دیوی نادر دا موضوع تعقیب کړي. نور حال رکبي دیو جانې د شغلی صالح په څرګندونه کې نور مهم ټکي څه و؟
په پلازمینه کابل کې د جنایي جرمونو او د نامنیو زیاتېدو د افغانستان جمهور رئیس لومړی مرستیال دې تاړ کړی ترڅو د دې ولایت د امنیت مسؤلیت په غاړه واخلي. د افغانستان جمهوري ریاست لومړی مرستیال امرالله صالح تیر شپه ناوخته پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په لارښوونه یې سر له ننه د کابل امنیتي چارې په مستقیمه توګه د دوو اونیو لپاره په غاړه واخیستې. ښاغلی صالح لیکلي دی د خلکو د امنیت ساتلو لپاره د قانون عملي کولو په لاره کې هیڅ ډول مصلحت نه پیژني او په وینا یې قاموس کې د مجرمینو په وړاندې رحم شامل نه دی. د ارګ د لومړي مرستیال امرالله صالح د مطبوعاتي دفتر مشر رضوان مراد د دوشنبې په ورځ د رډو ته وویل د ترخګرو ډلو او ځینو کسانو په اړه د پام وړ اسناد راټول شوي او په وړاندې به جدي اقدامات وشي.
د دې مجرمینو او د دې جنایتکارو ډلو په اړه کافی شواهد او اسناد راټول شوي دي او لکه څنګه چې لومړی معاون صاحب هم ټینګار کړی دی، هیڅ ډول رحم او نرمښت به د مجرمینو او جنایتکارانو پر وړاندې مبارزه کې او تدابیر او اقداماتو کې نه خودل کیږي. د کابل د امنیت د خوالی لپاره به په هر وس او توان چې ممکن وي عاجل او پر وخت اقدامات کیږي.
ښاغلی مراد زیاته کړی چې د ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح د کابل ښار امنیت ساتلو لپاره نوی تشکیل نه جوړوي، بلکې په امنیتي ځواکونو کې لشته ظرفیت به کار اخلي. په وروستیو کې په مرکز کابل کې د جنایي جرمونو کچه تر بل هر وخت زیاته شوې ده. وسلوالې غلاوې، هدفي وژنې او په لارو کوڅو کې د خلکو لوټل د دې ښار د اوسېدونکو په وینا اوس په کابل ښار کې معمول ګرځېدلی دی. بلې صالح صاحب،
ډیره مننه. د ډیوی نادر په راپور کې مو وردل چې د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح ویلي د څو اونیو لپاره د کابل د امنیتي چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي. شغلی صالح برای نه وخت پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې خلک دې ډاډه وي چې د غلو او باشانو قانون ماتونکو مجرمانو او د مځکو د غاصبانو لست مخکې تر مخکې جوړ شوی او دی پر چا زړه نه سوځي. د وروستۍ ورځې د کورنیو چارو وزارت هم هر ورځ د لسګونو هغو کسانو د نیولو خبر ورکوي چې په وینا یې خلک لوټي او یا هم په نورو جرمونو کې ښکیل دي. پخوانی جنرال امر الله امان له کابله په مستقیم تماس کې راسره دی. امان صاحب، خبرونې ته شرق لست، تاسو څه فکر کوئ چې د امر الله صالح دا اقدام څومره کولی سي د کابل امنیتي وضعیت بدل کړي، البته د ده تجربې ته په پام سره چې په امنیتي برخه کې لري؟
نن خپل احترامات او سلامونه تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته او د ډېری خې رادیو درنو اوریدونکو ته هم وړاندې کوم سیاته سلامت هم غواړم. په دې کې زه شک نه کړم، واقعا د کابل د پایتخت، د افغانستان د پایتخت وضعیت له لحاظه د امنیتي ډېر وران شوی دی. په کار خو دا و چې دلته مسلکي کسان کا استخدام شوي وو او دغه روابط په ضوابطو باندې تبدیل شوي وو، ضوابط جای په جای شوي وو. زه فکر کوم چې دغه هدف پورې رسوایی نه پیدا کېدله. دلته وګورئ، تاسې یو وزیر د داخلي په راس کې د ټول امنیتي قواوو کې کار کوي، او بیا ورپسې یو قومندان د امنیت کار کوي، او قومندان د فرپیل تا کار کوي، زون دی 101 په نامه کار کوي. ضرورت دی یو معاون اول د رئیس جمهور ته، یو خارګوټی ته، او هغه هم په دونه شدت باندې تعهد ورکول او صدا کوي در صورت چې دغه مجرمینو چیرې ثابت وي او در صورت چې لستونه هم ثابت وي، نو دا خو کېدل چې د وزارت داخلي لار نه او د خپل د امنیتي قواو له طرفه دا عملا او اقدام به باندې وسی ونی ولسی.
خو زیات وخت یادونه کوي هغه کسان چې په دغه جنایي پیشو کې داخل دي، زورور کسان دي. ستاسو نظر څه دی چې دوی دقیقا څوک دي او له دوی پوړاندې واقعا اقدام نکړي؟
دا زور ورکسان هغه دلو دبلو ته مربوطیږي چې خداګا او نه خداګا په نظر کې بعضی خبرې نیول سوي نه نیول سوي. تنه موږ دغه عاشورا د ورځې نه دوه ورځې مخکې موږ تقریبا په حدود د اضافه لزر یا 2000 میل سلال ته توزیع کړی دا چې دې سلال غیر نامشروع شکل باندې دلته استفاده تل کیږي. هغه سلاګانې چې موږ په یو نام په بل نام باندې له طرفه دولت توزیع شو، هغه تورې سلاګانې چې غیر قانوني په دغه خپل کورو کې دغه بعضی کسان لري زورمندان، او وی هم دغه سلاګان خپل د دې سلا د سوري لاندې یو قانوني بڼه ورته ورکړي. زه د دې تیاری او د دې وړاندیز ورته سوی د طرفه د ولسمشر ماوي صاحب اول ته دا زه تاییدوم، اما دلته بعضی نور درونی د اداري کم سکتور او کم نظام چې دلته د نظام د کنټرول په خاطر باندې، د امر د تطبیق په خاطر باندې، اوس خپل وزیر د داخلي هم د کابینه یو عضو ده، د رئیس جمهور د لاسلان د کار کوي. دغه شدت ول هلته نور کوي که موږ د خپل معاونین او بعضې ولایتو ته توظیفو او دا کار کوي، پس دغه ماهیت د مسؤلین د سکتورو خی چیرې ده؟ زه باورمند یم په دې باندې هغه وهم چې د امرالله صالح ماوي صاحب اول د ریاست جمهوري په 22 ورځو د وزارت داخلي کې په دغلته خبر کړی ده، فکر کوم چې دا به هماغه وهم باندې دغه کسان چې ثابت شوي ډېر به ضرور ونیسي. اما امیدوار یم چې بیا په روابطو باندې خوشي نیسي، لکه هغه کسان هم چې صالح صاحب نیولي وو چې بېرته خوشي سول او بیا بایومتریک شي، بیا په بایومتریک بیا ونیول سول. دې سره هغه قانوني برخورد
بله برخورد سي. امان صاحب، تر دې مخکې بخښنه غواړم، تر دې مخکې حکومت خبرداري ورکړې وو چې د کابل په هر حوزه کې کومه جدي پیښه کیږي د حوزې مسولان به لدندو لري کیږي. بیا وروسته د څلورو حوزو مسولان بدل را بدل سول، دغه هڅو ولې نتیجه ورنه کړه ستاسو په نظر؟
زه یو شعار کوم چې دغه آوازات کې چې څوک ته اینیږي، که د قومندان د امنی له طرفه ته اینسي یا د وزیر صاحب له طرفه ته اینیږي، نو قومندان د امنی یا د خپل وزارت په مشوره باندې ته اینسي. هغه کسان چې له بل مرجع نه ته اینیږي، د داخل د ارګ نه ته اینیږي، د داخل د شورا د امنیت ته اینیږي، یا خپل وزیر پی نه خبر، یا خپل قومندان د امنی پی نه خبر، دغه یو نوې شکستګي هغه شیرازه د خپل اداري یا د اصول د اداري ماتیږي. فرضاً زه له طرفه د یو کس مقرریږم چې وزیر به باندې خبر نه ده، زه قطعاً وزیر ته احترام نه لرم، وزیر ته امر هم نشم تطبیقولی، لپاره دې زه بل چا مقرر کړم. موږ هغه سلسلې مراتب اصل په نظر کې نه دي نیولي، موږ هغه خپل دفتر د ذاتي دغه افسر هم نه دي لیدلی چې دغه مسلک چی ده او د چیرته کار کړی ده. فقط ټول په روابطو باندې په شناخت باندې تنسي وي. داسې کسان هم دي چې په زر د 50 کلو کې یوې رتبې ته ځان رسولی ده په رشوت باندې، په شناخت باندې، اما هغه یو موقف نیولی ده، هغه تجربه دي نه لري. موږ منګ هغه متاسف هم پدې چې په غیر قانوني شکل باندې د جبري تقاوتو دغه مسله مابین تر نن راوستل چې د افغانستان وضعیت یو بحران خواته ده او خپل امنیتي وضعیت د کابل په پایتخت
حکومت
ډیپلوماټیکي
خار ده بلې امن صاحب حکومت وخت نه وخت لولس نه پدې برخې کې د همکاري غوښتنه کوي ولس څه کولای شي
ولس اڅه کولای شي د ولس ته صادقانه مراجعه وسی هیڅ امیر د اوزید ولس ته کومک نه د وخته هیڅ کومندان پیغوخته نه نه کړي موږ چیرته موږ هغه پاسپورت امنیتی چې ورته وایو چې هغه موږ جوړ کو موږ ته کمیټه جوړ کړل موږ ورته وړاندې زو کړل چې جمهوریت ته متاسف یم چې د هیڅ حاله تجربه نه کار نه اخیستل نه د اخیسته د حکومت ځوانو درسته د حکومت ځوان سي ولې د تجربه سره د ځوان سي موږ د ځوانانو مخالف هم نه یاستو اما متاسف یم چې هغه کار وژن کې خلک او مسلکی خلک کلک ته دوی کنار ته لاړل او ځوانه ډله راځي کړه ایکاش ځوان دی وطن وی ایکاش ځوان وی چې حد اقل د لس کال په خپل مسلک تیر کړي هغه مسلک یو اداري مسلکونه دي او یو امنیتی مسلکونه دي امنیتی مسلکونه ځان ته صنف ده او اداري مسلکونه دي لوجستیک مسلک د تخنیکی د کملا تخنیک مسلک هغه په جرمو نه پیږي یو تعریف د جرم نه لري نه پیږي چې موږ څونه و جرم لرو دلته متاسف هم دغه روابط ورک شي ضوابط په نظر کې ونیسي زه ګومان کوم چې هڅوک د سرکشي نيسته کوله ولې تطبیق د قانون شرط اول ده
ډیره مننه په خوانی جنرال امر الله امان و چې د ولسمشر د لمړي مرستې امر الله صالح پر سرګندونو یې را سره خبري کبلې شغلي سلی ویلي چې د څو اونۍ لپاره د کابل د امنیتی چارو مسولیت مستقیما پر خپل غاړه اخلي او د غرض پر مجرمانو هیڅ زړه نسوځي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري
اقتصادي خبرونه له ناجي صفیڅخه
د افغانستان د ترانسپورت سرپرست وزیر ډاډ ورکوي چې د سوداګرو او پانګوالو ستونزو ته رسیدنه وکړي. قدرت الله زکی نن شنبه د ترانزیت او ترانسپورت ملي ورځې په مناسبت یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې په لویو لارو کې د غیر قانوني پیسې اخیستل او یو شمېر هیوادونو سره ګمرکي ستونزو په تړاو ورته د سوداګرو ګڼ شکایتونه رسیدلي دي. له بلې خوا یو شمېر سوداګرو او پانګوالو په دغه غونډه کې وویل چې د چابهار او لاجوردو لارې پرانیستل شوي خو تر اوسه په دې لاره کې سوداګریزې راکړې ورکړې نه دي شوې. دوی وایي سوداګریزې راکړه ورکړه ځکه نه ترسره کیږي چې افغان حکومت تر اوسه قانوني پړاوونه نه دي ترسره کړي. دا مهال د افغانستان 90% سوداګریزې راکړه ورکړه او ترانزیت د ځمکې لارې کېږي. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي خی سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې د پام وړ زیاتوالی راشي. د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان اکبر رستمی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی لومړنۍ څېړنې ښیي چې سږ کال به د جلغوزو په حاصلاتو کې دوه برابره زیاتوالی راشي. تیر کال د جلغوزو حاصلات 3 سره چونه وو. خوست، پکتیا، پکتیکا، کونړ او ننګرهار له هغو ولایتونو دي چې پکې د جلغوزو ډیر حاصلات کیږي. د کرنې وزارت وایي د جلغوزو حاصلات ځکه زیات شوي چې د پروسس او بازار موندنې لپاره ډیر کار شوی. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دیو ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 6 افغانۍ 80 پوله، یو یورو 9 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایراني تومان 2 افغانۍ 55 پوله، زر هندي روپۍ 1.30 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1.15 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مولا ازادي راډیو نوور د افغانستان مسایلو ته بیرته ورګورځو. اوس یو نړیوال موضوع راخلو. په فرانسې کې د هغه کس د هویت په اړه تحقیقات روان دي چې یو شونکی په دې خاطر وژلې چې د اسلام د ستر پیغمبر کاریکاتور یې شولې وو. د فرانسې ولسمشر د دغه شونکی قاتل تروریست بللې. اسمت سروان او نور تفصیل.
د هغه فرانسوي شوونکی چې په وروستیو ورځو کې زده کوونکو ته د اسلام د پیغمبر کاریکاتور شولې وو د پاریس په لمنه کې لخپل شوانځي دی باندې سر پرې کړل شو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د ښکار د په وینا د اسلامي تروریستانو برید وباله. ماکرون شوانځي ته نږدې په هغه ځای کې چې پر دغه شوونکی حمله شوې وویل یو فرانسوی نن په دې خاطر وژل شوی چې زده کړه یې ورکول او د بیان ازادي یې ښودله. پولیس وایي حمله کوونکی چې هویت یې نه دی څرګند شوی د دوی له لوري هغه مهال وویشتل شو چې هڅه یې کوله وینیسي او وروسته یې د ټپونو په خاطر سا ورکړه. د لیمون ورځپاڼې راپور لمخې د فرانسې د تروریستي ضد چارو څارنوالانو وویل دوی دا پیشه په تروریستي او جنایي تنظیمونو پورې تړلی قتل بولي. لیمون په خپل راپور کې دا هم ویلي چې له وژل شوي کس سره د هغه د هویت یو سند موندل شوی چې د هغه پر اساس دغه مشکوک حمله کوونکی 18 کلن دی او په مسکو کې زیږیدلی. له سنده ښکاري چې وژل شوی کس اصلا چچن دی، خو څېړونکي انتظار دی چې د دغه کس هویت په رسمي ډول څرګند شي. د پولیسو د یوې سرچینې په قول ویل شوي چې ښوونکي په ټولګي کې د اسلام د پیغمبر کاریکاتور ښودلی و چې ځینې مسلمانان دا د خپل پیغمبر بې حرمتي ګڼي. راپورونه وایي چې مشکوک حمله کوونکی د پیښې ځای ته نږدې له یوې چاړې سره لیدل شوی دی او کله چې پولیسو وپیژند د الله اکبر ناره یې وکړه. عدلي سرچینې وایي د یو کم عمره کس په شمول څلور تنه نیول شوي. سرچینه وایي ټول کسان د دې برید په تړاو توقیف شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په هلمند کې د طالبانو وروستي بریدونه غندلي او ویلي دي چې افغان پوځ یې کلکه دفاع کوي. هغه دا خبره پرون په یو ویډیو پیغام کې کړې او ویلي دي چې له ځانمنو او اړمنو خلکو سره به عاجل مرستې کیږي. په دې جګړه کې لسګونو کسانو ته د مرګ ژوبلې دا وشتو او د زرګونو نورو د بې ځایه کېدو خبر ورکول شوی. د ازادي راډیو له خبریال الیاس دایت څخه مې شبه مخکې پوښتنه وکړه چې وروستۍ وضعیت څه دی.
د فعلاً دپاره وضعیت لشکرګاه ښار په شاوخوا سیمو کې په خاص ډول په لسمه او درېمه حوزه کې چې په غرب کې د ښار موقعیت لري، د بولان په سیمه کې موقعیت لري، ښه دی جنګونه وجود نه لري. ولی خال خال فیرونه کې عمر ځواک وایي چې دوی د بولان په مربوطاتو کې د بولان تر منډي وراخوا د جم د پوښتې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی.
د ایسب ناڅاپه د دې جګړې د پایل علت څه ګڼل کیږي؟ خلک څه وایي؟
د جګړې ناڅاپي پیښېدلو علت لا هم معلوم نه دی، خو هغه منابع چې موږ سره په دې اړه معلومات شریکوي او د موضوع د اساسیت له امله نه غواړي چې دوی خپل هویت وشي. ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان د تیرو شپږو میاشتو راهیسې پلان درلود او حکومت هم خپلې ادارې په خاډو امنیتي نهادونو مرکز خبر کړی و چې یو پلان شته، خو دا چې ولې تدابیر ورته نه دي نیول شوي دا امکان لري پر اتلونکي کې معلومات پلاس راسیا او درسونی سره شریک سی او حکومت پر رسمي ډول په دې باندې څووي. خو سپیلن جګړې د شکرګاه شهر تر څنډه رسیدلې دي او کله چې وسلوال حمله کوي یا حکومت عملیات پیل کوي د غټو وسلو د استعمال لامل په شهر کې خلک آرام نه وي او نارامه وي او وسوم خلک د وضعیت څخه یعنی ډاډمن نه دي. دوی وسوم په تشویش کې دي چې شهر ته به څه پیښیږي، خو حکومت د شهر د خوندیتوب ادعا ورکړي.
چارواکي څه وایي چې په وروستیو جګړو کې څو کسان زای سیوی او د دوی لپاره څه ترتیبات نیول سیوی دي؟
چارواکي وایي چې خاطر د ماجلون د سر چې د اتزر په شاوخه کې کورنی به زای سیوی دي. ولی د مرستندوی د روسره د دوی خلیزل شروع دي تر څو د کورنی سروي کې د سره او بیا ورته مرستي جذب کړي، خو تر اوسه پورې ډیرو کورنی په ساته مرستنه ده سوي. واز نن د پیښ وړاندې مبارزې ریاست او د ماجلون د سر څو کورنی تمرسته ورکوي چې شمیره تر اوسه رسنوي سره نه دي شریک کړي.
په هلمند کې د ازادي رادیو خبريال الیاس دایل تاسو مننه چې د هلمند د ورستي وضعیت په اړه مو اوریدونکو ته معلومات ورکړل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
او سمنا جاسپی د کابل چاپ راسپونه ته کتنه کوي.
مسیر ورځپاڼې په کابل او نورو ولایتونو کې د وسلوالو غلاو او جنایي جرمونو په تړاو لیکلي چې دغو غلاو په ډېرېدو سره د حکومت امنیتي ادارې کمزوري او پلانونه یې ناکام دي. د ورځپاڼې په وینا کې امنیتي ادارې په خپلو چارو کې رښتینی او ژمنې اوسي، نو په هیواد کې د هر ډول جنایت د مخنیوي امکان شته دی. ورځپاڼې د امنیتي تړون تر عنوان لاندې لیکلي چې په نړۍ کې دا یوه ناکامه تجربه ده چې په افغانستان کې به هم د خپل سره یو سبب شي. لیکوال همدارنګه لیکلي چې په امنیتي ادارو کې خلات روان دی او په وینای چې چارواکي د پلانونو په طرح کولو کې ناکام دي، د مجرمینو په وړاندې جدي اقدام نشي کوي او هر څه د دې لامل شوی چې ناامنۍ پراخ شي.
دنیا ورسپانې پوښتنه کړې چې آیا د هیواد لپاره جګړه مهمه ده او که سوله. ورسپانې لیکلي که چیرته جګړه مهمه وي بیا نو د سولې د خبرو پیل کول هیڅ منطق نه لري، خو په وینا یې که چیرې دواړو لورو درک کړي وي چې جګړه له دربدرۍ او بېوزلۍ پرته بل څه نه شي راوړلی، باید سوله وکړي. لیکوال لیکي دا مهال د هیواد په بېلابېلو برخو کې د جګړو له امله زرګونه کورنۍ د غم په ټغر ناستې دي. دنیا ورسپانې ټینګار کړی اړینه ده چې دواړه خواوې لومړی د سولې خبرو ته ژمنتیا وښي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا د هلمند برید ته په اشاره لیکلي چې دا جګړه د پاکستان لخوا رهبري کیږي. د سرمقال لیکونکي په وینا په داسې حال کې چې طالبان نشي ویلی چې په لیکو کې د بهرنیو جنګیالیو حضور شته، خو په وینا یې پر هلمند د پاکستاني ملیشو دا یرغل څه نوې خبره نه ده، بلکې په وینا یې آن په شمال په ځانګړې توګه په کندوز کې هم پاکستاني ملیشو بریدونو ته زور ورکړی. ورسپانې ادعا کوي په قطر کې ناست طالب مرکچیان هم د پاکستان له مشورې او اجازې پرته هیڅ تصمیم نشي نیولی. ورسپانې د قطر مذاکراتو ته اشاره کړې چې په قطر کې د سولې لپاره حاضر شوي طالبان هیڅ صلاحیت نه لري او برعکس د تمې پر خلاف په افغانستان کې د پردۍ جګړې او د پاکستان یرغل ته زور ورکړی.
په څو شیبو کې د راپور خپرو چې نن د بېوزلۍ په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. خو تر هغه مخکې د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وایي له کریسمس وروسته د 2021 میلادي کال په لومړیو کې به هم تر 2500 زیات امریکایي پوځیان په افغانستان کې دیروي. دی وایي چې ولسمشر شام غواړي ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. نور له اسمت فاروان.
د امریکا د ملي امنیت سلاکار وایي تر کریسمس یا د دسمبر تر 15 پورې له افغانستان د ټولو امریکایي پوځیانو د ایستلو په اړه د ولسمشر ډونالډ ترامپ ټویټ یو پوځي حکم نه بلکې یو آرزو وه، او د دا پلان بیا تایید کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر صفر نه بلکې 2500 ته راکم شي. رابرټ اوبراین وایي دا به ډیره شوکه تر کریسمس پورې ټول امریکایي پوځیان خپل هیواد ته راستنېدای شوی. اوبراین دا خبره وروسته لدی وکړه چې ټرمپ وروستۍ یو ونې کې دوه ځلې وویل تر کریسمس پورې بل افغانستان امریکایي پوځیان ووزي. د سی ان بی سی د راپور له مخې اوبراین وویل ترامپ پنټاګون ته امر کړی چې د 2021 میلادي کال تر لومړیو پورې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر 2500 ته رالش کړي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري د 9 نیټې له موافقې سره سم امریکایي پوځیان باید د 2021 تر می میاشتې پورې له افغانستانه ووزي. د ولسمشر ترامپ د ملي امنیت سلاکار شاغلی اوبراین وویل په نهایت کې افغانستان باید د افغانانو له لورې اداره شي او افغانان باید سره یو لاس شي او د خپل افغانستان لپاره یو حل لار ومومي. اوبراین زیاته کړه چې د ولسمشر امر به په ځای کړي ځکه چې د ټولو قواوو عمومي قمندان دی او له دې موضوع دفاع وزیر مارک اسپر هم پوره خبر دی. اوبراین وایي له مهالویش سره سم له افغانستان ځواکونه ایستل شوي دي، خو امریکا افغانستان ته د ناټو له نورو غړیو سره یو ځای ځواکونه لیږلي او له هغو سره به په همغږي خپل ځواکونه باسي. د امریکا د دفاع وزارت د راپورونو له مخې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې امریکا یو سلو 3.5 میلیارد ډالر لګولی، خو په مجموع کې د افغانستان، عراق او سوریې جګړې امریکا ته په 1.5 تریلیون میلیارد ډالر تمامې شوې دي.
نن د اکتوبر 10 د بېوزلۍ د کمولو له نړیوالې ورځې سره برابره ده. حکومت وایي په افغانستان کې 45% خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. تفصیل له خان محمد سین.
به خدا اس مجبوری آمده، مسناداری بیچارگی آمده.
در سلور اولادون و مور در شکلان زبایده در اقتصادی ستونز در حواره یا در دوره پیدا کول و پخاطر سوال تا عرش شویده. زبایده چه میره موچی ده وای پس سوال شرمیگی، خو اولادونو تا در دوره پیدا کول و لپاره دغه کار کبی.
ما اس مجبوری آمدیم، به خدا از در چستم در خیمه افتیدیم، به خدا می شرمم تککایم نیچوب داره نیروغن نیار.
زبیده له حکومت غواړي چې د خلکو اقتصادي ستونزو ته رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتو سازمان د اکتوبر 10 د بېوزلۍ د لمنځه وړلو په نوم نومولې ده. مخکې له دې نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي چې کووید-19 به په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه په شدت سره لوړه کړي. دغه بانک وړاندوینه کړې چې په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه له 45.5 نه 2.5 سلنې ته لوړه شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره بیا په روانه لمریزه میاشت کې په خپل یو راپور کې وایي چې د کووید 19 له امله 23 سلنه افغانان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي او د بېوزلۍ کچه هم 10 سلنه لوړه شوې ده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی هم ویلي چې د افغانستان خلک په ورځ کې له $2 نه د لږو عوایدو په لرلو سره د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند کوي. ورته وخت کې د افغانستان د مرکزي احصایې د شمیرو له مخې د دې هېواد 45 سلنه خلک د بېوزلۍ تر کرښې لاندې اوسېدل، خو د کورونا وایرس د خپرېدو له امله د قرنطین موده لامل شوه چې دغه شمېره 15 ته لوړه شي. د افغانستان د اقتصاد د وزارت ویان صبور نریمان وای دغه وزارت د نورو ارګانونو په همکارۍ د بېوزلۍ د کمولو لپاره یو لړ پروګرامونه ترتیب کړي دي.
د اقتصاد وزارت د خپلو وړاندیزونو یوه بسته اړوندو ارګانونو ته وړاندې کړي چې له مخې یو لړ کارونه ترسره